پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. سات غرمې 12 بجې دی. د خبرونه مو خبری خبرونه ده. تر یوې بجې به په دې خبرونه کې تاسو ته رپورټونه او خبرونه خبرو. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست ولې فکر کوي چې طالبان سولې ته رښتینی تعهد نه لري. نن د سه‌شنبه ورځ ده. د دلوي 14مه نیټه ده. د 1390 هجري لمریز کال د 2019 میلادي کال د مارچ له 15 سره برابره ده. ملالی بشیر د ازادي راډیو د مهمو خبرونو سره درسره ده.
مړی ته ځینو خبرونو سرچکی ټاکل سوی د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن خپل اداري پلاوی وټاکي. افغان ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپای ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړ او امریکایي سناتوران پر سپینه ماڼۍ انتقاد کوي چې د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه معلومات نه خپروي. د خبرونو تفصیل ټاکل سوی د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن سه‌شنبه خپل اداري پلاوی وټاکي. دا به د انتخاباتو د کمیسیونونو د نویو ګمارل سویو کمیشنرانو لومړنۍ رسمي غونډه وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل.
خب اساس فرمان مقام رئیس جمهوری و رئیس جمهور
دی وای د ولسمشر د فرمان سره سم ټاکل سوی د دوی په لومړنۍ جلسه کې اداري پلاوی چې د کمیسیونونو رئیسان مرستیالان او منشیان پکې شامل دي ټاکل کیږي او بیا به ورسته پر کاري لومړیتوبونو بحث وسی. دغه نوي کمیشنران د ولسمشر لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو غړو تر ازل کېدو وروسته معرفي سول. له یو اتیا کمیشنرانو څخه چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا معرفي سوي وو 12 تنه د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو لپاره وټاکل سول. د دوشنبه په ورځ نوي کمیشنرانو په ارګ کې لوړه وکړه. افغان ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپای ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړ. له ارګ څخه په خپره سوي اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني تیر ماښام له دغو سفیرانو سره ولیدل او د انتخاباتو د شفافیت په اړه د حکومت د اقداماتو د کابل پروسې د راتلونکي کانفرانس سولې پروسې او د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په اړه بحث ورسره وکړ. اعلامیه زیاتوي چې د اروپای ټولنې د هیوادونو سفیرانو د افغانستان د انتخاباتو او د سولې پروسې په برخه کې د خپلو هیوادونو د همکاریو ډاډ ورکړ. دا څرګندونې داس مهال سوي چې افغان ولسمشر په یوه وروستي اقدام کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو په هدف د دواړو کمیسیونونو کمیشنران له دندو ګوښه او پر ځای نور کسان وټاکل. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډالو نن سه‌شنبه د کرکټ 500 اووره لوبو دریمه سیالي پر 12 بجو پیل سوی ده. د افغانستان دغه لوبه د هند په دهرادون ښار کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې هیواد د کرکټ ملي لوبډله دغې لوبې ته په بشپړه چمتووالی لري.
زه مطمئن یم چې زموږ لوبډله به انشاءالله په دغه 500 اوورو سیالۍ کې یو ښه دستاورد ولري. د دې نه وروسته زموږ ټیسټ میچ هم په هندوستان کې په دیرادون کې شروع کیږي په 15 تاریخ را روان میاشت کې. د هغې دپاره پوره آمادګي نیول سوې ده.
افغانستان په هند کې د دې 500 اووره لوبو په ترڅ کې د ایرلند له لوبډلې سره 15 لوبې لري چې تر اوسه یې 2 لوبې کړې. یوه یې افغان لوبډلې ګټلې او بله یې د اورښت له کبله بې نتیجې پای ته ورسېده. تاسیس مجرغ له ازادي راډیو او ریاو سم یو څو نړیوال خبرونه. امریکایي سناتوران پر سپینه ماڼۍ انتقاد کوي چې د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه معلومات نه خپروي. سناتورانو پرون د بندو دروازو تر شا په دې اړه معلومات واوریدل. جمهور غوښتونکي سناتور مارکو روبیو تر جلسی وروسته خبریالانو ته وویل چې هیڅ کومه نوې خبره یې وانه ورېده. هغه وویل سناتوران به پریکړه کوي چې د سعودي پر حکومت په خپله بندیزونه ولګوي که څنګه. خاشقچی د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه د سعودي ایجنټانو وواژه. خاشقچی د واشنگټن پوسټ لپاره کالمونه لیکل او په امریکا کې ژوند کاوه. د سعودي حکومت د خاشقچی په قتل کې د ولی عهد محمد بن سلمان لاس لرل رد کړی دی. چې چین با دفاعي لګښتونه روان 2019 کال 1.5% زیات کړي. د بودیجې په اړه د یوې نوي راپور له مخې په دې سره به د چین دفاعي لګښتونه په کال کې 178 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د بودیجې دا راپور نن د چین د پارلمان د کلنۍ ناستې تر پیل مخکې خپور سو. د چین پر دفاعي بودیجې باندې نړیوال له نږدې څار لري، ځکه د هیواد خپل وسلوال پوځ مدرنیزه کوي، استري کوي او په خفاش جنگی جټ الوتکو، تحت البحریو او سیټلایټ ضد میزایلو باندې پیسې لګوي. د چین دفاعي لګښت هر کال 1.5% کښته پورته کیږي. او یو اروپایی څیړونکي ډله وایي په ایدز اخته یو برتانوي سړی د حجراتو تر بدلولو یا ترانسپلانت وروسته له دې وژونکې ناروغۍ ژغورل سوی دی. که دا قضیه چې پرون په نیچر خپرونه کې خپره سوه تصدیق سي، په تاریخ کې به دویمه پیښه وي چې د ایډز څیړونکي داسې یوې بریا ته رسیږي. څیړونکو د ژغورل سوي کس نوم نه دی په ډاګه کړی، خو همدومره یې ویلي چې له لندن ناروغ په 2003 کال کې په HIV یا ایډز وایروس اخته سوی و. د خبرونو پای.
تاسی دا ازادی راژیو اروی
دنکو پا پاتا وقت کی تاسی دا پرده رپورت لرو چه دا افغانستان دا حکومت اجرایی ریاست ولی دا سوای چه طالبان دا سولی خبرو تا پا عمل کی متعهد ندی. د امریکا د جمهور رئیس ملي امنیت سلاکار ویلي چې امریکا به له طالبانو سره د سولې له موافقې سره هم په افغانستان کې یو شمېر عسکر ولري. ولسي جرګه په دې اړه څه نظر لري؟
طالبانو په هر وار کې تر اوسه طالبانو په عمل کې ثابته کړې نه ده چې دوی رښتیا هم
په دې خبرونه کې به تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو رپورټونو سربیره په کابل کې د نننیو ورځپاڼو سره مقالې واوري چې پر سولې خبرې کړې دي او په افغانستان کې پر روانو حالاتو. په دې خبرونه کې دا اوریدونکو نظر ستاسو نظر هم خبرو. تاسو د افغان بیسیم پر تاسو ته لښ مې روانې مشتخل پیغامونه راوستوي او د روغتیا اونیس پروګرام هم لرو. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست ویلی چې طالبانو لا هم دا نه ده څرګنده کړي چې د سولې خبرو ته عملي تعهد لري. د افغانستان د اجرایی ریاست مرستیال ویان نن ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان ویلي دي چې که طالبان واقعا سولې ته تعهد لري، نو د افغانستان له حکومت سره دې مخامخ خبرې وکړي. د دې ترڅنګ د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي چې له طالبانو سره د سولې په صورت کې به هم خپل یو شمېر عسکر په افغانستان کې وساتي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار دا خبره د ستاینې وړ ده او وی ویل چې په افغانستان کې له طالبانو ورخوا نورې جنګي ډلې هم شته چې د ځپلو لپاره یې باید یو شمېر بهرني عسکر په افغانستان کې حضور ولري. د دې ټولو الو تفصیل اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
که څه هم د افغان حکومت اجرایی ریاست د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن وروستۍ او څرګندونو ته ښکاره اشاره نه کوي، خو وایي امریکا له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ویستلو صلاحیت لري او که غواړي چې په دې هیواد کې یو شمېر عسکر پاتې شي نو د افغان حکومت سره له موافقې وروسته دا کار هم کیدای شي. د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو په هر وار کومې جملې کړي تر اوسه طالبانو په عمل کې ثابته کړې نه ده چې دوی رښتیا هم د دوی نیت او اراده د افغان سولې لپاره تبدیله شوې ده او یا دوی واقعا د سولې لپاره یو پیاوړی عزم او رسا اراده لري. او امریکا حق لري چې د خپلو ځواکونو لپاره د افغان حکومت سره خبرې وکړي د ځواکونو د ایستلو او یا پاتې کېدو لپاره.
خاغلی خوزن وای چې طالبانو لا هم د سولې خبرو ته ژمنتیا په عمل کې نه ده ثابته کړې، ځکه د نوموړي په وینا که دغه ډله په رښتیا هم سولې ته ژمنه وي نو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ته حاضر شي. نوموړی وایي د طالبانو همدې نه ژمنتیا ته په کتو شاید د امریکا د ملي امنیت سلاکار وروستۍ څرګندونې کړې وي. تازه د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي چې له طالبانو سره د سولې په صورت کې به هم یو شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې حضور ولري. خاغلی بولټن له سی ان ان ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې پر طالبانو باور نه لري او کچيري له دغه ډلې سره سولې کیږي هم باید یو شمیر امریکایي سرتیری په افغانستان کې حضور ولري څو د هیواد یو وار بیا د وسلوالو ترګرو په خوندې امن ځای بدل نشي. نو موړي ویلي چې له ترګري سره مبارزه د امریکا په لومړی توبونو کې ده او سپینه مانی به هیڅ کله پر طالبانو په پټو سترګو باور و نه کړي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د مسکو د غونډې په څنډه کې د دغه ډلې د مرکچی پلاوی مشر اشیر محمد عباس رسنۍ ته ویلي و چې د ټولي پروسې د تضمین لپاره ربایت ملګری ملتونه اسلامي کانفرنس او نور بارسوخه اړخونه دخیل وي. خغلی سنګزی هم دا شان ویلي و چې دوی د مسلمانانو په توګه خپل ژمنو ته وفادار دي او امریکایان هم باید خپل کړي ژمنو ته ثابت پاتې شي. له دې وړاندې هم تیر میلادي میاشت فارن پالیسي او رسپانې د طالبانو پر ژمنو باور مکوي تر عنوان لاندې په یو مقاله کې لیکلی و له افغان طالبانو سره د امریکا د خبرو لومړیتوب باید وربند د بهرانیو یرغمل شویو کسانو خوشی کول او له افغان قانوني حکومت سره د طالبانو خبرې وي. په مطلب کې همداشان راغلي و چې په طالبانو باندې په داسې یو وخت کې باور کول به یو لوی تیروتنه وي ځکه له افغانستان د بهرانیو ځواکونو د وتلو په بدل کې یو نه د اعتماد وړ ژمنه کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړی نادر خان کټوازی وایي که څه هم دا به له وخت مخکې وي چې د طالبانو پر نیت شک وشي خو د نوموړي په وینا له سولې وروسته هم په دې هیواد کې د یو شمېر بهرنیو سرتیرو حضور د نورو جنګي ډلو د ځپلو په هدف ښه دی. نوموړي
وایي په نظر باندې تر څو پورې چې په افغانستان کې مکمل د سولې نه وي راغلی تر هغه پورې یو شمېر عسکر د دوی دلته په افغانستان کې مزه اوس تاسو معلومه ده یوازې طالب نه ده په افغانستان کې موږ دومره جنګ سالاران لرو چې هغه ډېرې وسلې لري که چېرې دلته طالبان راشي او سوله وشي د هغو ګټې په خطر کې لویږي هغه په هر حال باندې هغه ګډوډي جوړوي نو د هغوی د ګډوډي د مخنیوي لپاره د امریکایانو د یو شمېر عسکرو شتون حتمي ده.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمن د پنځم پړاو خبرې روانی دي. دغه خبرې چې له تیرو وو ورځو رئیس روانی دي د بحث اصلي ټکی له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو محل ویش او له افغانستانه د امریکا پر ضد د نه فعالیت تضمینول دي. ځینې راپورونه وایي چې په دې برخه کې دواړه لوري موافقې ته نږدې شوي دي خو لا تر اوسه کوم سند نه دی لاسلیک شوی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورت کې پر دریو مسلو باندې معلومات اوریدل. دا چې د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست وایي چې طالبانو عملا خپل تعهد دیته نه دی څرګند کړی چې سوله غواړي. دوهم دا چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي چې له طالبانو سره د سولې په صورت کې به هم خپل یو شمېر عسکر په افغانستان کې پرېږدي. او بل دا چې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون یو غړی وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار دا پریکړه د ستاینې وړ ده. موږ سره دا اوس په ټلیفون کې په کابل کې د سیاسي چارو یو شنونکی محمد اګل مجاهد صاحب لرو. مجاهد صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه. پر دغو دریو مسلو باندې موږ غوښتل چې لنډ لنډ ستاسې نظر واخلو. اول دا چې تاسو د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست ته ویندوی د دې خبرې سره څونه موافق یاست چې وایي طالبان سولې ته عملي تعهد نه لري په داسې حال کې چې طالبان د امریکا سره خبرې کوي پر سوله باندې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته درنو اوریدونکو ته. بدون شک چې نن په ټول افغانستان کې دواړه خواوې چې په جنگ کې ښکیل دي او عام ولس د افغانستان د سولې تیږي دي او د سولې ته سخت ضرورت لري، که طالبان دي او که په حکومت کې چارواکي دي او که بیرون په سیاستوال او عام ولس دی. بدون شک دې کې هم شک نشته چې هم په دننه په حکومت کې هم په طالبانو کې یو تعداد مشران او یو تعداد سیاسي کړه ستاسو د دوی ګټې په جنگ کې خوندې دي، دوی به جنگ ته لمن وي او د جنگ طرفدار دي. اما عام ولس او ټول افغانستان، ټول افغانان، حتی په جنگ کې ښکیل طالبان او امنیتي او دفاعي ځواکونه کسان، دا ټول د سولې طرفدار دي او موږ ټول افغانان سوله غواړو او هیله مو دا ده چې د سولې مذاکرات په چټکتیا سره مخ ته لاړ شي او د طالبانو نه هیله دا ده چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي.
مجاهد صاحب، د جان بولټن خبره تاسو په رپورت کې واورېده چې ویل دي چې دوی کله طالبانو سره د سولې موافقه وکړي یو شمېر عسکر به په افغانستان کې وي. دا خبره ستاسو په نظر د سولې سره څومره مرسته کولای شي او څومره ستاسو له نظره د منلو وړ ده؟
بدون شک د امریکایانو شتون په افغانستان کې په خپل یو مشکل ساز دی. زه شخصا د افغان په صفت د هیڅ بهرني هیواد عسكر یا منګل ته بغیر ډیپلوماټیکي اړیکې چلرو دنیا سره نور باید افغان حاضر نه دي دا بهرنی عسكر په افغانستان کې ووسیږي. مګر متحده ایالات چې د افغانستان یو ستراتیژیک همکار دی او دوی سره تړون امضا شوی دی د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د افغانستان ولس سره د سولې رسیدو لپاره او د اقتصادي لحاظه باید افغانستان د باسازۍ او نوسازۍ او د ترقی او پیشرفت لپاره مرستې وکړي. هغه پیسې چې دوی په جنگ کې مصرفوي او په جنگي عسکرو کې مصرفوي که دا پیسې د افغانستان حکومت ته په یو شفاف ډول ورکړي شي دلته افغانان خپل امنیتي ځواکونه لري دا تقویت شي دوی ته ښه تجهیزات ورکړي شي سلاح او امکانات ورکړي شي افغانان حاضر دي خپل وطن خپله دفاع وکړي او هم به د جنگ لاملونه کم شي. تاسو پوهیږئ چې درې ګټې لري د امریکایانو نشتون په افغانستان کې. لومړی دا چې دغه کوم هیوادونه چې د امریکا په ضد د افغانستان د حکومت مخالفین تقویت کوي دا به نور نه تقویت کوي. دوهم د جنگ بهانه به مخالفینو ته د دولت نه چې ګویا افغانستان اشغال شوی دی. دریم د امریکایي یو عسكر په افغانستان کې درې وی میاشت تر لس زره ډالر زیات مصرف لري.
مجاهد صاحب د افغانستان د ولسی جرګې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی نادر خان کټوازی د استدلال کوي چې وای دلته نوري وسلوالي ډلې دي د غوی د پاره افغانستان ضرورت لري چې یو شمیر بهرني عسكر دلته پاتې شي.
ازده کټوازی صاحب نظر ته احترام لرم، هغه د خپل شخصي نظر دی، خود ما نظر داده که په افغانستان کې صلح راستي، امنیت راستي او دغه کم تجهیزات او امکانات د طالبانو سره دی او کم تجهیزات او امکانات د افغانستان د حکومت سره دی. د اویاوی مې کلیزه کار تکرار نشي چې هر سره دا چورکی کباړی کی د داخه مدیریت سی او د تجهیزات او امکانات یو لاسي هیڅ تورستی ډلا حتی هیڅ هم سایه هواد په افغانستان د ضرر نشي.
ډیر زیات مننه مجاهد صاحب. ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د امنیتی چارو د کتونکو محمد اگل مجاهد صاحب نظر واروید تا دوی خپل نظر دی. تاسی دا ازادی رادیو آوری
جنگ دولکش بسول خواهد
سوله او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کوي.
اوز با فیروز عزیزی اقتصادی خبر نولانده کریم.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي له دغه هیواد نه یو شمیر نور بهرنۍ هیوادونو ته د کیندل شویو قانونو د صادراتو د پراختیا لپاره هڅې پیل شوې دي. دغه وزارت ویان عبدالقادر متفینن ازادي رادیو ته دا هم وویل چې له دې وروسته به کیندل شوي صنایع په هیواد دننه پروسس کیږي او د افغانستان په نوم به نور هیوادونو ته صادریږي. د ښاغلي متفی په خبره د ټولو کیندل شویو قانونو په تیر بیا د تالکو د کان په برخه کې د حکومت هڅه دا ده چې ټول پړاوونه یې په هیواد دننه تر سره او نور هیوادونو ته صادر شي. د دغه وزارت معلوماتو له مخې تر دې وړاندې د افغان کیندل شویو قانونو توکي د نور هیوادونو په نوم په ناقانونه ډول صادرېدل. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په هرات ولایت کې ګڼ شمېر ښځو ته د کرنیزو چارو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړې دي. له دغه وزارت نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د هرات د کرنې ریاست لوري د دغه ولایت په کروخ ولسوالۍ کې یو سلو شل ښځو ته د خوراکي توکو او کرنیزو محصولاتو د پروسس وسایل سپارل شوي دي. دغو کروندګرو ښځو ته د وسایلو د ویشلو هدف کرنیزو محصولاتو ته د ښځو لاسرسی، د خوراکي توکو د خوندیتوب تامین او د کاري زمینې برابرول ښودل شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په هرات ولایت کې په سلګونه ښځې د زعفرانو، پستو او ځینو نورو کرنیزو محصولاتو په چارو بوختې دي چې له همدې درکه د خپل کورنۍ اقتصاد هم پرمخ وړي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,680 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 4.15 افغانۍ پوله، یو یورو 4.80 افغانۍ پوله، یو انګلیسي پاوند 9.80 افغانۍ پوله، یو سعودي ریال 19.80 افغانۍ پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ، زر هندي کلداري 1.55 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 500.45 افغانۍ.
اوس به یو نړیواله مسله راواخلو. د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې یو شمېر دیموکراتانو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته له نږدې کسانو غوښتنه کړې چې له روسیې سره د جمهور رئیس ټرمپ د احتمالي ارتباط په اړه دوسیې ورسره شریکې کړي. سپینې ماڼۍ دا کار غندلی دی. نوریاس نوري دا مسله کتلې ده. د دې په سټوډیو کې دی نوري صاحب. اول خو ولی سپین ماڼۍ دا کار غندلی دی او دا سخت عکس العمل ولی څرګند کړي؟
بلې فرشا جان، سپین ماڼۍ په استازو جرګه کې لکه څنګه چې تاسو ویل د ډیموکراتانو پر دغه اقدام ځکه په غوسه شوی چې د څېړنې اصلي محور پر ولسمشر ډونالډ ترامپ او له روسیې سره د هغه پر احتمالي اړیکو څرخي. د سپین ماڼۍ ویاند سارا ساندرز پرون په یو انتقادي بیان کې د ډیموکراتانو دغه اقدام له صلاحیتونو ناوړه استفاده او شرمونکی وباله. د کانګرس د استازو جرګې له روسیې سره د سپین ماڼۍ د اړیکو د ادعا او پاړه د پراخ څېړنې په ترڅ کې د قضایي چارو کمیټې یو اتیا افرادو، ادارو او کمپنیو ته په استولو لیکونو کې په دې اړه د اسنادو د شریکولو غوښتنه کړې ده. د سپین ماڼۍ ویاند سارا ساندرز دغه هڅې د ماهي له قبل نیولو سره تشبیه کړې او د دې کمیټې د مشر لخوا څېړنې له صلاحیتونو ناوړه استفاده او د مایوسۍ وړ بللې او د هغو ادعاو په او دغه ادعا ستړي کېدونکې هڅې بللې او هغه چې د دې په وینا د ځانګړي مفتش رابرټ مولر او د کانګرس د دواړو جرګو د کمیټو لخوا تر اوسه پر مخ وړل شوې دي. ساندرز دغه راز ویلي چې د قضایي کمیټې مشر نیدلر او د هغه ملګري ډیموکراتان دغه بې نتیجې څېړنه ځکه کوي چې له روسیې سره د اړیکو په اړه د تیرو 2 کلونو درواغې زوال ته نږدې دي. فرشجان
و اوریدونکو، د امریکا د متحدو ایالاتو کې په دې اړه چې شای په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات چې وسول او ولسمشر ډونالډ ترامپ وګټل، شای روسیه لاسوهنه کړې وه او په دې اړه څېړنه کېږي چې آیا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین کارکونکو یا هغه ته نږدې کسانو له روسیې سره په هغه وخت کې ارتباط یا نږدې راکړه ورکړه درلوده که نه درلوده؟ نوري صاحب، د امریکا د استازو په جرګه کې ډیموکراتانو چې دا غوښتنه یې کړې، دا اقدام یې کړی، دوی څه وایي او له کومو ځانګړو وګړو او ادارو څخه یې غوښتنه کړې چې د دوی سره د اسناد او مدارک شریک کړي؟
د کانګرس د اساسو جرګه چې ډیموکراتان پکې برلاسي دي، د قضایي کمیټې د دې جرګې قضایي کمیټې مشر جیرالد نیدلر چې په دې اړه د څېړنې مشري کوي ویلي چې دا د کانګرس مسؤلیت دی چې دا مسله وڅېړي چې آیا سپینې ماڼۍ له قدرت ناوړه استفاده کړې که نه. دغه کمیټې چې مخکې مو ویلي 1 اتیا افرادو او ادارو کمپنیو ته دغه لیکونه استولي، په هغو کې روسي میلیارډر ویکتور ویکسلبرګ، ګرجستاني الاصله امریکایي سوداګر ایرکلی کاویلادزی او په کمپنیو کې په سان پیټرزبورګ کې اندیره یوبکنی پریګوژن چې ویل کېږي له کرملین سره نږدې اړیکې لري هم شامل دي. دغه کمیټې ویلي چې لومړی له دغو افرادو او کمپنیو غوښتي چې په خپله خوښه په دې اړه اسناد او شواهد ورسره شریک کړي او که دوی دا کار ونه کړي له قانوني لارو به هم مخ ته لاړ شي. کله چې له ډونالډ ترامپ څخه په دې اړه پوښتنه وشوه چې آیا دی حاضر دی چې له دغې څېړنې سره همکاري وکړي، ترامپ وویل د تل په دې اړه همکاري کړي او بیا هم همکاري ته چمتو دی. مخکې تاسو یادونه وکړه چې د ډیموکراتانو دغه وروستی اقدام وروسته له هغې کېږي چې د 2014 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې له روسیې سره د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي ټیم د اړیکو په اړه له تیرو 2 کلونو راهیسې څېړنې پیل شوې دي.
ډېره زیاته مننه نوریدونکو. تاسې زموږ د همکار نوریاس نوري دغه لنډه شننه واورېده چې په امریکا کې د انتخاباتو او د روسیې سره په تړاو تمرکز پکې سوی و. دغه رپورټ تاسې کولای شئ چې زموږ پر ویب پاڼه وګورئ، ویلولئ د ازادي راډیو ټکی کام زموږ د ویب پاڼې ادرس دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سما همکار حمید مومند په کابل کې د نن ورځپاڼو ته کتنه لري او د ورځپاڼو سرمقالې کتلې دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې مهم سرلیکونه بیا هم د سولې په تړاو په قطر او کابل کې وروستیو پرمختګونو ته ځانګړي شوي دي. ویسا ورځپاڼې په دوه کې روانو خبرو ته په اشاره لیکلې دي دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې څومره بریالۍ دي، پر کومو مسایلو بشپړ توافق شوی او پر کومو مسایلو نسبي جوړجاړي ته رسېدلې دي، تر اوسه پرې پر زغرده خبرې نه شي کېدی. خو په کابل کې د حکومت او یو شمېر میرمنو او ځوانانو ورختای ته چې ولیدلی شي نو ښکاري چې د دوه خبرې ډېرې وړاندې تللې دي. ورځپاڼې لیکلې ده چې له طالبانو سره د جوړجاړي په برخه کې دوه اندېښنې زیاتې یادېږي. یوه یې له زده کړو، کار او نورو مدني فعالیتونو د ښځو منع کول دي او دوهمه مسله د تیرو اوولسو کلونو د لاسته راوړنو دفاع ده چې د ورځپاڼې په وینا دواړه موارد خام دي. ورځپاڼې لیکلې ده چې له طالبانو سره سوله د طالبانو د پخواني عمارت د بیا راتلو په معنا هیڅکله نه ده. د ښځو او نارینهو په وړاندې د زده کړو، کار، مدني او نورو فعالیتونو دروازې هیڅکله هم نه تړلې کېږي او دا ممکن هم نه دي. ورځپاڼې لیکلې ده چې دا به د ولس په خیر وي چې د دیرشو میلیونو افغانانو له سره د جګړې او مرګونو سورې لرې شي او د نظام امتیازات او برکات له ښارونو د هیواد ګوټ ګوټ ته پراخ او عام شي. هیواد دولت ورځپاڼې بیا خپل بحث په دې پیل کړی چې پر افغان سوله معامله د منلو وړ نه ده. ورځپاڼې وړاندې په یو شمېر کسانو او رسنیو انتقاد کړی دی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه ناسم معلومات خپروي او وایي چې ګواکې امریکا له طالبانو سره په خبرو کې دا منلې ده چې له افغانستان څخه ووځي. د ورځپاڼې په وینا د داسې خبرونو خپرول په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو سبب ګرځي او دا ځکه چې دا مسله طالبان او د هغو تر شا ولاړ د افغانستان دښمنان اړ باسي چې 15 کاله مقاومت ته دوام ورکړي او بیا دا هیواد بیرته پخواني حالت ته ورستون کړي. ورځپاڼې لیکلې ده چې په دې ترڅ کې ځینې کسان په رسنیو کې نارې سورې وهي چې له طالبانو سره د خبرو په اړه کې د وسنۍ نظام له منځه ولاړ شي او لنډمهالې حکومت دې رامنځته شي. ورځپاڼې لیکلې ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور له امریکا او ناټو سره د افغانستان د دوه اړخیزو تړونونو پر بنسټ دوام لري او له طالبانو سره په خبرو کې دا نشي ماتېدلی او نه هم امریکا او ناټو ته د منلو وړ دي. ملیارمن ورځپاڼې بیا د طالبانو په اړه د امریکا د ملي امنیت د سلاکار څرګندونې راغستې دي چې وایي په طالبانو باور نه لري او د دوی د ځواکونو یوه برخه به په افغانستان کې پاتې وي. ورځپاڼې وړاندې په خپله سرلیکنه کې په دې مسلې بحث کړی او لیکلې دي په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې پرمختګونو ته اشاره کیږي او ویل کیږي چې د دوی ترمنځ په ځینو مسایلو هوکړه هم شوې ده، خو د ورځپاڼې په وینا په دې کې مهمه مسله له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله ده. ورځپاڼې لیکلې ده په داسې حال کې چې لا مذاکرات دوام لري، د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلې دي چې دوی پر طالبانو دا باور نه لري چې پر خپلو ژمنو به ودرېږي. ورځپاڼې دا ټکی د خورا زیات اهمیت وړ بللی او لیکلې ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار په دې باور ده چې طالبان هله په خپلو ژمنو درېږي چې د دوی ګټې پکې خوندي وي. ورځپاڼې لیکلې ده چې افغانستان له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د جنګ په اور کې سوځي او دا جګړه هله پای ته رسېدی شي چې ټول اړخونه په رښتینې توګه د سولې لپاره خبرې وکړي او پخلاینې ته غاړه کېږدي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلې ده په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو روان دی، افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره د یو ملي پلاوي د جوړولو لپاره د سلام مشورو بهیر پیل کړی دی.
السلام علیکم محترم آزادی رادو کارکونکو او اوریدونکو ټول سلامونه وایم. د دې آزادی رادو نه ډیر زیات خوشاله چې د غریب سړي आवाज د دولپور چواکو ته رسي او د مستحق خلکو आवाज تر خپل ادارې رسي او ډیر زیات خوشاله موږ دا یو عرض لرو چې 2014 کال کې موږ راغلي یو مهاجرین او 2014 کال او 2019 کال دا مخبل اسناد په لاس ورکړي انیشیاتي کوم اسناد موږ تر کړی خو اوس مختص پانا تر اوسه پوری موږ دا د ملکانو د دا کاغذ په توا کې ورکړي او تاسو دغه مې او موږ تاسو سمجه کې هوا خو د بیا ځلان د ماجینو کمیشن ته لاړم دا دي او د ریاست د ماجینو ریاست ته لاړم هغه ته یې تام چې په پرما کې پاک د تذکرہ جوړه کړې ځان هغه جوړ کړل نو اوس په سکرین پوری جوړ کړل او اوس تیر جات اوس موږ کوم تاسو د ترای کور کې اوسې کو دلته څو ورته چې ورته اداره پیدا کا دا ولې دا کې شکل کوم ځکه ورکړي کې شکل کوله نو ګلګینه نه محروم دي. په دې واده باندې چې دا کمیشن وایي چې دا ختم د کړې کمیشن نه د کړې اصلي دا یو کار چې کمیشن نه د کړې اصلي دمو کا आवाज دا د چا چا وکړو چې السلام علیکم ډیر مننه. سوشل میډیا بازار کې مرګتاب فساد سره پاړې کوي چې د هرات ولایت له خبره کوو سره ورور دا مو یوازنې هله د ورور چې موږ زبرانو او د لوزي د تند سره ډیر مخ دا د هرات حکومت موږ د بارغه سره ولایت مهاجرین سره هیڅ پاملرنه نه کوي ورور نه یو څه پاملرنه کوي چې د بل څه د نسره د بل څه د کوي چې د بل څه د نسره ورور بیا د ماته تشناب د وسی ورور د ډوډۍ د خورولو پاملرنه نه سره سره کړي ډوډۍ د خورولو پاملرنه را سره وسی د وګو د نسره کړي وګو د وسی ورور د توسو د کمپال د نسره کړي هغه در سره وسی ورور د بچانو د ډاکټر ماته ذاتو نسره کړي هغه را سره وسی ورور قربان سم د غله د هر سوج سره ورور موږ مخي واسونځه مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
اوریدونکو د افغان بی سیم پر تاسو ته لښ میره باندې د پیغامونو سیستم نن کار نه کوي نو تاسو لطفاً فیسبوک او ټوئیټر ته ولاړ سئ د ازادي رادیو پروګرامونو خپل نظر را سره شریک کړئ دغه سیستم باندې به همکاران کار وکړي او کله چې جوړ شو درته اعلان به کو اوس به ملالی بشیر خبر وړاندې کړي
تاکل سوی د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن خپل اداري پلاوی وټاکي افغان ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپای ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړی دی د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډالو نن د کرکټ 50 اوره لوبو دریمه سیالي پر 12 بجو پیل کړه افغانستان لومړی بیټینګ کوي امریکایي سناتوران پر سپینماني انتقاد کوي چې د سعودي خبريال جمال خاشوقچی د وژنې په اړه معلومات نه خبروي چین په دفاعي لګښتونو د چین دفاعي لګښتونو پر روان کال په 2019 کال کې 9% زیات سي او یو اروپایي څېړونکي د لوی په ایډز اخته یو برتانوي سړی د حجراتو تر بدلولو یا ترانسپلانټ ورسته لدی وژن کې ناروغي څخه شغورل سوی دی
اوس هم فرشتنی دا د صحت پروګرام درته وړاندې کوي دا پروګرام د یک شنبه په ورځ لایف پور سوی نو لطفا پروګرام ته ټلیفونونه م کوي دا یې سب سوی پروګرام دی او یوازې وایوري او خوند واخلي د ازادي رادیو اوریدونکو په دوو بجو مو بل خبري خبرونه پیلېږي
روغتیا د ژوند شتمنی
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشتانه دا خوش آمدین شنونده های عزیز در این مورد در مورد مشکلات بینایی صحبت میکنیم و دکتر سیف ولی نادر متخصص امراض چشم در استودیو با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویه اما پیش از او یک گزارش در مورد بینایی تهیه شده که با هم یک جا مشنویم وزارت صحت عامه افغانستان میگوید نظر به ارقام ارائه شده از سوی سازمان صحی جهان همکنون حدود 500 هزار تن در این کشور نابینا هستند. دکتران متخصص چشم میگویند 60% این افراد به خاطر کهولت سن نابینا شدند. این دکتران میگویند سالانه حدود 25 هزار تن در کشور بینایی یکی از چشمانشان را از بابت امراض مختلف و صدمات از دست میدهند. دکتر احمد شاه سلام مسئول مراقبت های صحی چشم وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی علت مبتلا شدن به مشکلات بینایی نزد افراد را چنین بیان میکند
عوامل مثانی یا میکروبی که به حساب متراخوم میگیم یا گلوکوم یا آب و بعد تقیبی از او به وطن ما شما حادثات تروماتیک یا اینجری که هستن به سبب ضربات به سبب جنگ ها و اینا تقریبا این چهار چیز مشخص از طریق شفاخانه و تیم های سهر که بر ما را پور رسیدن یعنی علت ها را پور داده شد
فشار بلند، تکالیف قلبی و شکر، امراض میکروبی چشم، تأخیر در تداوی چشم از جمله عواملند که به گفته دکتران متخصص فرد را مبتلا به نابینایی می سازد. به اساس معلومات وزارت صحت عامه در افغانستان زنان در مقایسه با مردان بیشتر به مشکلات بینایی دچار می شوند. دکتر سلام با اشاره به ارثی بودن مشکل بینایی می گوید که بیشتر ازدواج های فامیلی سبب می شود تا کودکان نیز نابینا به دنیا آیند. به گفته دکتر سلام والدین که کودکانشان نابینا به دنیا می آیند باید در همان لحظه های اول زندگیشان به دکتر مراجعه نمایند در غیر آن مشکل طفلشان قابل علاج نمی باشد دکتران متخصص می گویند اگر مشکلات بینایی در ابتدا رسیدگی شود 80% آن قابل تداوی و معالجه است دکتر احمد شاه سلام در مورد راه های پیشگیری از مبتلا شدن به مشکلات بینایی می گوید
مریض از هر سببی که دیدش یا کم می باشد موقع و زمانش زودتر خوبه به نزد دکتر چشم مراجعه کند استفاده غذای درست محافظت چشما با تماس روشنی هفته و یا صدمات، چه در حالی که بیشتر از 4% اطفال دوره مکتب ضرورت با عینک داره که باید به اون وقت و زمانش تداوی شوه، یا اطفال که به حساب مواجه با تنبلی چشم می باشن اونا باید قبل از 5 سالگی یا 6 سالگی و یا قیچی چشم یا انحراف چشم که می باشن اونا باید پیش از 5 سالگی به حساب عملیات یا به حساب توصیه عینک شوه.
مقامات وزارت سطحان میگویند همکنون مراکز صحی برای مشکل بینایی در ولایت کابل، نگرهار، هرات، قندهار و مزار شریف فعالیت میکند. به اساس ارقام سازمان صحی جهان، حدود 285 میلیون نفر در سطح جهان به اشکال و اندازه های مختلف اختلال قوه دید دارند که از آن جمله 39 میلیون آنها نابینا و 246 میلیون دیگر به درجه متوسط و پیشرفته تناقص بینایی دارند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
دکتر صاحب به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد مشکلات بینایی یا کوری چشم یک معلومات بتین که چی نوع بیماری است؟
دقیقا. اولا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما هموطنان عزیز ما و شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که در صلح و صفا زندگی داشته باشند. طوری که شما یادآور شدین، امراض متعدد میتونه باعث نابینایی کم شدن دید نزد ما شود. یک یار ما به صورت عموم میتونیم به 2 دسته تقسیم کنیم. یک امراض ولادی است که به صورت ولادی میتونه سبب نابینایی شود و دسته دوم امراض کسبی است که بعد از ولادت میتونه سبب نابینایی نزد ما شود. عوامل ولادی متعدد زیاد است. یا در قدم اول استفاده غیر معقول ادویه‌جات میتونه سبب نابینایی نزد اطفال در زمان ولادت باشه. مثلا مادرها خودسرانه و در جریان حمل از دواهای خودسرانه استفاده میکنند، یا یکی تغذیه درست در زمان حاملگی نمیداشته باشند، و یا تروما و صدماتی که وارد میشن اونا همه که میتونند باعث کاهش دید و یا نابینایی نزد اطفال شوند. و همچنین امراضی که در دوران حاملگی مادر مصاب از اون میشه، و امراض هم بعضا میتونه که بالای چشمای اطفال تاثیر کنه و سبب نابینایی یا کاهش دید نزدشان شوند. و همچنین قرابت های نزدیک هم میتونه که سبب سوء تشکلات در مجموع و سبب سوء تشکلات چشم و نابینایی نزد از او والدین شوند. قسمی که من خاطرش دیشب در یک مریض داشتم در معاینه خانه بودم، در دو چشمش نابینا و یک طفل دیگه شام سوی تشکلات ولادی داشتن که اون بعد از یک سال و 7 ماه گفتن طفل ما فوت کرده بود، طفل دیگه شام
نابینا به دنیا آمدن.
ما از او خواهش کردم که او را شفاخانه به من بیارن که من بستر کنم، معایناتش کنم، عملیات. امروز تا وقتی که طرف می آمد منتظر شرط ششتم، شماره تلفنشان هم گرفتم، زنگ زدم، تلفنشان گل بود. خواستم که باید اونا تداوی شن. بعدا غفلت های هم می باشد
خانواده
سلنگاری میکنه، طفلا را نمیارن به وقت موقع درست، چون اکثر طفلایی که وقتی که ولادت میکنن در مراقه اول اگر مراجعه میکنن میدانن با تدوی هایی که نزد ما هست اونا میتونن شفایاب شن، ولی غفلت های والدین هم چو سبب نابینایی شن. و دیگه امراض کسبی است که بعد از ولادت میتونن سبب نابینایی یا کاهش دید شوه. مثلا خود تراخوم است یا کوکره است که میتونه سبب نابینایی شود. اگر تداوی با وقت شود میتونه که دید خوب داشته باشیم، در غیر از نابینایی رو سبب میشه. دیگه بلند بودن فشار چشم است که فشار چشم که میتونه هم به صورت ولادی هم میتونه نزد طفلا موجود باشه.
بلند بودن فشار سبب نابینایی هم میشه باشه.
دقیقاً یک از عوامل عمده نابینایی در سطح دنیا بلند بودن فشار چشم است که فشار چشم یا گلوکوما سبب عمده نابینایی در تمام دنیا و همچنان در افغانستان هم واقعات بسیار زیادش ما داریم. که
دلیل از اون چیز که فشار چشم بلند می باشه،
در حالت نرمال یک قسم مایع در داخل چشم تولید میشه. این مایع سبب تغذیه چشم میشه از طرف داخل و این مایع دوباره بعد از اینکه همین تغذیه چشم و فرم چشم ثابت میسازه دوباره یک قسم قناتاز در کنار سیاهی چشم که از اون قسمت دوباره خارج میشه. همین علت ها سبب از این میشه که همون قنات ها بند شوه و همین مایع نتونه از اونجا تخلیه شوه. همین نشدن تخلیه سبب تجمع همین مایع میشه. این مایع با سبب از این میشه که فشار چشم بلند بره. گرچه که استعمال خودسرانه بعضی ادویجات هم سبب زیالت میشه، تروما ها یا ضربه هایی که به چشم وارد میشه هم سببش میشه. تأخیر در تداوی بعض از امراض چشم، مثلا التهابات چشم، پرده چشم، اینا همه اگه میتونه سبب به وجود آمدن بلند شدن فشار چشم شوه، و فشار چشم اگه به موقع تداوی بشه میتونه که دوباره دید ما اعاده شوه. اگر به موقع تداوی نمیشه و دید را که ما شما توسط از این مرض از دست میدیم غیر قابل تداوی میباشن، یعنی امو دید میتونه در مراحل ابتدایی تداوی شوه که دکتر میتونه مریض خود را ببینه و تحت تداوی قرار بده. اگر مریض ناوختر میاد یعنی مقدر دید خود
مشکلش
بیشتر میشه. و رازش هم قسمیست که میخواییم یادآور شد.
بله بفرمایید.
یک علت عمده نابینایی است.
خب دکتر سپشنام داره میگیریم بعد از صحبت میکنیم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
خوب استین، از کجا به تماس شدین؟
از ولایت سمنگان شد.
از ولایت سمنگان. بفرمایید سوالتان رو بگوین.
خب از دکتر سپ من سوال داشتم درباره خودم. تقریبا 27 سال پیش از توسط انفجار چشم و بینایی خود از دست دادم. ما وقت قدر امکانات مثل که حالی هست از دکتر یک دکتر صاحب یک مشوره میخواستم که اگر حال ما در کدام جای مراجعه بکنم یا در این دوست از شفاخانه که در داخل کشور باشه امکاناتی ازی هست که چشم ما تداوی شد و مطلق نابیناست.
خب احساس روشنایی را میکنین یعنی
میفهمین؟ نه خیر
اصلا هیچ احساس روشنایی را ندارین؟
نه خیر.
تشکر. جواب شد.
بفرمایید دکتر.
یک از علتهای عمده نابینایی در افغانستان که واقعاتش به نهایت نسبت به خارج بیشتر است، واقعات تروما است که به چشم وارد میشه. واقعات تروما در قدم های اول اگر مراجعه میکنه مریض، تداوی های بسیار خوب در دسترس ما قرار داره. یعنی هر قسمت چشم که تخریب شده بود میتونیم توسط عملیاتی که نزد صورت میگیره دوباره ترمیم شوه و بتونه دیدش اعاده شوه. ولی وقتی که واقع سر از این واقع وقت زیاد دیر میشه، اون ساختمان های چشم که تخریب شدن ترمیم نشده بلکه به طرف تخریب پیش میره، تا اینکه ما احساس نابینایی نزد ما تأسیس میکنه. تا وقت ما امیدوار میتونیم باشیم با این مریضا که احساس روشنایی نزدشان موجود باشه. وقتی که اونا احساس روشنایی را نمیکنن، یعنی عصب داخل چشم کلان تخریب شده، دوباره یاده تا دید دوباره نمیتونه که یاده شوه. ولی سر از این پروژه هم کار روان است.
یعنی در بیرون از کشور هم امکانش نیست؟
نه فعلا اون نیست، ولی کار روان است. تا یک اندازه پیش رفته که بعض از وسیله های الکترونیکی ساخته میشه که میتونه سیاره های نوری را انتقال بده به داخل دماغ که دید خود ما میتونیم از او طریق اعاده بکنیم. ولی فعلا اون نهایی نشده. تا فعلا نظر ما این است که چون حال در هر جای شفاخانه های چشم از در مزار، کابل، قندار، هرات، جلال آباد و بعض ولایت دیگه ما به همچون واقعی که مواجه میشیم کوشش کنیم زودتر
مریض زودتر
به نزد دکتر مراجعه بکنه، چون امکانات تداوی بسیار خوب است. میشانه که بعد از عملیات های یا تداوی های که نزدشان اجرا میشه دوباره دیدشان تامین شوه یا یاده شوه.
سلامت باشین. در مورد آلایش نونده نداریم؟ در مورد ملت هایی که پیشتر صحبت میکردین اگر مورد ادامه بتین.
عرازی که مریض گلوکوم از خود شکایت میکنه، اولا یک احساس مغشوشیت در دید است، میگه دید یک مقدار کم شده در یک چشم یا در دو چشم. بعد از او یک مقدار سرخی در چشمشان پیدا میشه و اشک ریزی در چشمشان احساس میکنن. درد است، گفه دیگهش درد است. گرچه که بعضا انواع گلوکوم یا بلند بودن فشار چشم طور است که درد هیچ موجود نمی باشه، ولی فشار چشم بلند است. ولی بعض انواع فشار چشم، بعض انواع دیگهش هم است که اصلا هیچ فشار چشم بلند نیست ولی مرض فشار چشم نزدش موجود می باشه. ولی در تمام انواعش میتونه که دید کاهش پیدا بکنه به مرور زمان. مریض که احساس میکنه که یک مقدار درد چشم داریم و یا سرخی چشم داریم یا ای که کاهش دید نزد ما پیدا شد، باید زودتر پیش دکتر مراجعه بکنه. چون اکثر هموطنان ما در این مراحل که مواجه
میشه ابتدایی مراجعه نمیکنن
در مرض فشار چشم اکثرا کوشش میکنن که تداوی خودسرانه بکنن، که همین تداوی خودسرانه برای که تکلیف
مشکلشون زیاد
میکنه، هنوز زیادتر میکنه و باعث پیشرفت مرض میشه. تقاضای ما است که کوشش بکنن که امراض چشم خصوصا وقتی که یک کاهش دید نزد خود احساس میکنن زودتر نزد دکتر مراجعه بکنن تا که علت های عمیق چرا کاهش دید نزدش احساس کرده پیدا شه و تداوی شه.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگر میگیریم. بله سلام علیکم.
السلام علیکم. سلام
محترم دکتر صاحب، سلام علیکم. عبدالقادر بتندوش اینجا پروانه. بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایید سوال تان بگوین.
مننه قربان شما. فرجان دغه یو څه سیاسري چې دا پخلای کې یا د دوه سترګو ته تاوان کوي کني کوي، او بل ما یو مرګ راځي دا شاخه کارونه کوي د پسانه کې ډیر خوريږي یا خسترګي والی دي وایده پرده پر اخوريږي. آیا ادم به د دوايي وکړي نه ته تغییر خوري کا تر هم کېږي دا د نابینای ثواب ګرځي او
سلام علیکم. سلامات وطن دوست صاحب. اگر خزی که پکور که چه پخلی پخوی یا خور دود سر مواجه کیگی، آقوی باید کوشش بکی یا زین مراق زین خبر ده چه باید مراحت بکی تر سوچ استرگی بیا خراب نسی یا نابینایی یا کاهش دید ورت پیدا نسی. کوشش که چه پخلی کوی یا ولیک اگر مواد باید استعمال کی پا اگر چه پخوی ور سر چه دیر دود و نلری، او یا ځان کوشش کړي دود نه لګ دلره وباسي، او یا خوبی سره جریان په هغه چې پخلی پخوي کوشش کړي چې خپل سترګې ورسره پاکې کړي، او که سترګې بیا ورسره حساسیت ډېر درلوده یعنی کله چې پخلی پخوي یا بل شی کوشش کړي مثلا سترګې خارښ پیدا کوي یا درد پیدا کوي یا ډېر وښکې کوي، دا د دې علامه ده چې یعنی سترګې د دې شی تحمل نه لري، او دا که ادامه ورکړي ورو ورو نظر کمیږي سترګې خرابیږي. دې له وجې کوشش وکړي چې نور بیا دا کار سره ځان مواجه نه کړي تر څو چې سترګې بیا خراب نه شي. و هغه خلک چې درون درون کارونه کوي نو په سترګې داسې وایي خپل سترګې داسې احساس کوي چې نظر مې کم شوی ده، هغه حتما بوج راځي په سترګې باندې او فشار رسیږي په سترګې باندې، او داسې احساس کوي ځینې وخت چې نظر کم شوی ده. هغه خلک باید خپل سترګې یو پله ډاکټر ته ورسي وګوري چې کوم بل مشکل لري که نه لري. که مشکل ونه وي کیدای شي چې خپل وظیفه ادامه ورکړي، درون کارونه د سبب د دې نه ګرځي چې سترګې خراب شي، ولې که سترګې مشکل ونري سبب ګرځي چې سترګې خرابي پیدا کړي، دې له وجې باید ډېر متوجه اوسي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. یک شنونده دیگه هم داریم. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. نه ما یو پوښتنه د جریل زندانی عمله درنه.
بفرمایئ نو وین سوال تنه
ډاکټر. ما په دې سترګې باندې یو پرده راغلې ده، دواړو سترګو باندې بېتکل ډاکټر ته مسترګي خو ځاګه وې دا پردا، او دا غیر د عملیات نه بل رقم لمنځ نه دی. نو ما دا پوښتنه به دغه وخت کوم وجوهات العمل په سترګ راځي، او بل غیر د عملیات نه بل کوم الله اړه لري کنه؟
نه،
او دې لپاره څه کول پکار دي؟ زیات نه شي
خاطر او وخه دا پرده چې پیدا شوی د پخپل د سترګې پرده پیدا شوی کدا سی یو سوروال غوخه په سترګ راغلی؟
نه، د څه خړوند پرده ده معلومی لکه غوخه
سید زین وخت سترګې سوروال خارښتم لري. نه
خارښتم لري، سوروال هم لري، بریفینګ وسره او بعد وخت کې دې کله خوب کوم سترګې
سوروال. ان شاء الله دا کوم خبر نه ده، دا مونږ ورته ترجم په انګلیسي ژبه وایو، په دری کې مونږ اضافهګي غوخه ورته وایو، او زین خلک هغه ته ناخونه کوي. دا د خاور او دود او د شان نه پیدا کیږي، او کوم ځای چې هوا ډیر وچوي یا داسې هوا پاک نه وي په غزونه دا رامنځته کیږي. یا زین امراض ده چې دا هغه امراض هم د سترګې امراض یا د ځان امراض ده چې کیدای شي سبب ده د ناخونه کې اضافهګي غوخه وسی. دا نو چاره هغه چې ډاکټر څه وایلی ده عملیات، اول عملیات هم په وخت کیږي، داسې نه چې ډیر خاموي مونږ هغه عملیات کو. هغه چې لیک په خسي مونږ هغه سترګې نه ایستکوو، ډیر اسان او 15 دقیقې عملیات دغه ایستکیږي، او تر څو چې هغه وی کله کله سترګې سوروالې پیدا کوي، اوخ کوي، خارخ کوي، خصوصا هغه وخت چې مونږ او تاسو به خوب وسو یا په کار کې وي یا خور دو سره مواجه کیږو یا شاور نیسو یا سامبو او شامپو په سترګې لارسي، هغه وخت سوروالې پیدا کیږي. دا کوم خاص ضرر په سترګې نه لري، او په همدا خارخ تو سوزې سره اوخ کې په سترګې پیدا کیږي، سوروالې پیدا کیږي، او کیدای شي چې نظر هم کم شي، او کله پس نه چې دی عملیات دا ټول مشکلات رفع کیږي، دا خاص مشکل نه ده. ولا کیدش چې مونږ او تاسو دین مراقبت ته موکو، مراقبت تاسو چې یو تور عینکه په سترګې وکړو باندې چې جو او فورس کې سالور 15 دفعه خپل سترګې یا خوبې سره پریو او د شامپو او صابون لګ لګ ځان وساتو، ان شاء الله بیا ور سره اړه کوم مشکل نه پیدا کی.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. بازم یک شنونده دیگر روی خط داریم. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. حکم افغان هم دخوسنه.
حکمر افغان، افغان صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
زما پختنه هونی دکتر صاحب که حداده چه زما تلور کلم زوی ده ده یواز پرگه کگه شوی ده ول لومنی توب که کگه نواده تا مشکل دی.
سلام علیکم. زین امراز پسترګې دا چې دې سبب ګرځي چې سترګې داسې کوګوالی پیدا کی، دا عامل ډیر ده. عامل یو عامل چې ډیر زیات مزید پن زیات ده او پس له شپږ میاشتنی یا دوه کلنی پیدا کیږي، هغه ضعیفي د سترګې ده. یعنی سترګې ضعیف ده چې مونږ او تاسو ورته باید عینکه وای خو هغه عینکه سبب د دې ګرځي چې دید نشونما کی او دینه مخنیوي وکي چې مونږ او تاسو سترګې ماشومان کاګه نسی. او اساسي اوس چاره لري هغه باید عینکه وای خي او عملیات سي. ځین وخت مونږ ګورو ک عینکه سره د کوګوال خصو خو نه عملیات وو، ک هغه سره خنسی به عملیات چاره مسته کوم خاص مشکل نه ده. تبا زر تر سره هر څومره چې زر کیږي دا باید سترګې ډاکټر ته ورسی، هغه خپل معاینات وکي. نور امراض هم په سترګې دا سبب د دی ګرځي چې سترګې کوګوالی پیدا کی، مثلا ک سترګې پرده وي یا شیشه سترګې خراب وي یا مینځ سترګې اعصاب کې یا شبکه نور ځایونه نور مشکلات وي، هغه هم سبب د دی ګرځي چې سترګې کوګوالی پیدا کی. ول زیاتره چې پاس د شپږ یا دوه کله شپږ میاشتنی یا دوه کله سترګې کوګواله پیدا کوي، همغه ضعیفي د سترګې ده چې هغه ته مونږ عینکه ورکو او عینکه سره دید نشنما کیږي. که بیا هم کوګواله پاتې شو بیا هغه عملیات کیږي، هیڅ کوم خاص مشکل نه ده ان شاء الله.
زنده باشین ډاکټر صاحب. یک شنونده دیگر هم میگیریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. صدای رادیو تنه کم کنین، از کجا به تماس شدین؟
به هلمند ولایت سنگین ولسوالی د سروانکلا د جدانم سر د سرپالی ده که هم جوان خبر در سره کوم.
بفرمایید سوالتون رو بگید.
دکتر صاحب بخیر، می دا پښتنه اول سلام ورته وایم. تاسو سلام ورته وایم. زما راست سترګ چې دا چې کوم فایل باندې يم پر دا راست سترګ می وښکې کوي او هغه وښکې به لار نه بس کمزوري شي. دا سترګ می مطلب لار کې دا سترګ می وښکې کوي خو هغه وښکې به سیمه جریږي او یو اندازه قدر چې تاریخ هم شي. نو دا مشکل دا دوا کال کېږي چې دا مشکل لا تر اوسه راست نه دی علاج بچيري وشي او دا بشي.
دا دوامدار وښکې کوي کنه؟ ځین وخت وښکې لري، ځین وخت بیا نه ده.
نه بل وخت نه لري. کوم وخت وسایل ته وښکې جمله کوم شي یا موټر کې بس دا رخصتګې چشکی وښکې کوي. نو کوم وخت وسایل سره راکښته سم یا مطلب بعد وی هم بس دا رخصتګې او دا مشکل راته پیښ دی. خو بیا ځینې دوایې ما کړي دي، نو بیا تا په یاد باندې چې څنګه وکړم.
دوه سبب څه دی ګرځي چې مونږ او تاسو سترګې ډېرې وښکې ولري؟ یو دا ده چې حساسیت نه، ځینې حساسیتونه دي چې مونږ او تاسو ورسره مواجه کیږي، یا خاورې یا دود یا شمال یا ګرمي یا دا شیان یا کوم شی په سترګې ځي، سترګې وښکې پیدا کوي. او ځینې ده چې دا یو قسم نر له د سترګې دا کونج کې هلته د سترګې وښکې چې زره راځي منځ ته په هغه ځي او هلته تخلیه کیږي. که هغه بند سي هغه هم اوښکې کوي، ولې دا چې بند سي بیا دوامدار اوښکې ده. داسې نه ده چې کله اوښکې ولري کله نه وي. او ځینې ماشومان چې پیدا کیږي هم کیدای شي چې دا حالت ولري چې سترګې که خوب وي سترګې نښتې ده یا چخرې لري که بیا ویښ وي بیا سترګې نه اوښکې ځي. دا پایپ بنده او دا چاره لري، دا تداوی هم کیږي، پریول کیږي هم او عملیات هم کیږي. دا اساسي چاره لري، دا کم خاص مشکل نه ده. انشاءالله تداوی ورده که کوم وخت وشو تلمن کې امکانات دی کم ده، خو قندار کې بیا امکانات ده، کابل کې بیخي امکانات ده چې ما ورور راسي تداوی کیږي. انشاءالله خاص مشکل نه ده.
مشکل خاص نیسته. یک تماس دیگر هم میگیریم. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام بخیر هستید.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستید؟ از کجا به تماس شدین؟
د هلمند ولایت هستم. روی سوتک خبر کو.
هوتک صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید سوالتان رو بگویید.
دغه سوال دیده ډاکټر صاحب سره د سترګو ګل دوا کراوشي چې د سترګو ګل په سبا نیور کیش.
دا څو وخت اوسه چې دا ګل پیدا سره؟
دا چې د ودریا کال کې زبل مریض تر سرګ راستر کې د سریه وی وښکه کوریا بار دا چې ګول پر پیدا سو وای و سرګ و سم سره دا یو سم ده
ښه ډیره مننه ډیره مننه وایم درته
د
ګول چې پیدا کیږي په سترګې
اسی پیدا میشه
بله علتای متعدد داره علتای متعدد داره
مثلا پښتو بگوین خاطره
علت ډیر متعدد ده ځین وخت په سترګې یو تخریش په شیشه سترګې چې پیدا کیږي هغه تخریش کې تداوی نشي میکروب نشي هغه میکروب چې ونی ولا بیا هلته سبب د دې ګرځي چې ساختمان د سترګې غما شیشه سترګې خراب شي هلته سپینوال ګول پیدا شي ځین داسې ده چې هغه ګول بیا تداوی سره نه کیږي یوازې عملیات چاره ده چې هغه ګول مونږ استکو د بل سره یا د بل انسان شیشه هلته پیوان کوو چې بیرته هغه دیدی یاده کیږي ځین داسې ده چې هلته ګول نه ده هلته دا وایي چې زما ورور چې سوروال لري او خارخ لري دا میکروبی شوی ده دا میکروب نیولې ده دا میکروب هلته چرک ده دا چرک بیا مونږ تداوی لاندې نیسو اول ګورو چې میکروب څه قسم میکروب ده هغه میکروب نوعیت تشخیص کیږي پس نه مطابق په هماغه میکروب باندې تداوی شروع کیږي ور باندې تداوی سره دا ګول هلته هغه اصلا ګول نه ده هغه میکروب ده هلته چرک ده هغه چرک ورو ورو تداوی سره ښه کیږي او بیرته دیدی یاده کیږي او بیرته سمیږي او هغه ګول چې بیا سوروالې ونه لري او درد ونه لري اوخ که ونه لري هغه نو کثافت د شیشه د سترګې ده چې هغه باید هیسته شي او بیرته بل انسان هغه شیشه ورته پیوند کیږي او بیرته دیده یاده کیږي یعنی تداوی وار خبره ده
خبره تداوی است سلامت باشین دکتر صاحب بازم یک شنوندی دیگر رو میگیریم
بله
سلام علیکم خوب هستین
سلامت هستین
خور یعنی سوال میدارم دکتر صاحب چې زما سلمانو او سترګې بازار وچ وچ کیږي وستنی وګرځا
د څو وخت کې چې دا درد لري او وخت
تقریبا یو کال کې
په ژمي دوبه کې یا په یوازې په دوبه کې داسې کېږي په ګرمۍ کې داسې
په ژمي کې مې یو څه لمه تر موږ نه کوي تر موږ درد کوي په دوبه کې ډېر زیات
ښه ښه دا څه سوروال خارښت ته وخت کم لري یا
بلې سم نه نو وخت ډېر کم نه چې کله وښته شي دا درد هم نه کوي شو ژمي نه بازار کې سم
ښه 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 ډېر مانه سلامت سلامت ځین وخت تاسې دا چې مونږ تاسې کوم یا هوا سره حساسیت لرو چې په ګرمۍ کې او په یخی کې دا حالت پیدا کیږي سترګې سوروال پیدا کیږي مثلا شمال سره یخی سره یا ګرمۍ سره یا یو شی خورو یا بوی سره یا د شیانو سره یا عطر سره یا ځین تیزابي مواد دغه شیانو سره یا هم داسې ګل سره یا شی سره مونږ تاسې حساسیت پیدا کوي یعنی حساسیت لري سترګې مونږ تاسې د حساسیتونو کېدی چې حساسیت په موسم کې یا نوي کال تبدیلیږي مثلا په دغه شپې ورځې کېدی چې حساسیت سترګې بیخي زیات شي مثلا په عمل کې د هوا چې لږ تغییر کوي او درختونه ونه دا شیان ګل پیدا کوي هغه وخت دا حساسیتونه بیخي زیات کیږي ځین وخت کېږي چې پته په یخي کې هم داسې وي حساسیت وي شمال سره یخي سره او دا حساسیت سترګې سوروال پیدا کوي خارښ کوي ځینې وخت بیا هیڅ خارښ د شیان نه دی یوازې سوروال هم نه دی یوازې اوښ کې زید سترګې نه یعنی فرق کوي نوعیت د حساسیت زما ورور د حساسیت لري دا ډېر به اسانه ده مراقبت او باندې چیزی کوشش کوي چې آینه کې په سترګې کې او خپل سترګې پاک وساتي خوره دود نه ځان وساتي لاس سره باید په سترګې ډېر تماس ونه کړي ځکه چې ځینې وخت مونږ تاسو لاس پاک نه ده په سترګې تماس کوي لاس همدغه سبب د دې ګرځي چې سترګې وسره حساسیت پیدا کوي او ځینې وخت دا چې مونږ تاسو شامپو کارو یا صابون کارو هغه سره مونږ تاسو حساسیت پیدا کوو یا ځین آرایشي مواد چې هغه مونږ تاسو استعمالو هغه سبب د دې شي چې حساسیت پیدا کوي یعنی کوشش کو چې مراقبت وکړو مراقبت سره ان شاء الله دا تکلیف خکېږي او متوجه شو چې کوم شی سره حساسیت لرو هغه شی ځان بساتو که چې د تداوی هم ست ډیر امکانات ست چې تداوی وسی ولې بهترین لار دا ده چې مونږ تاسو باید مراقبت وکړو تر څو چې خپل سترګې دا شیان سره مواجه نشي او حساسیت پیدا نه کړي
در لحظات اخیر برنامه قرار دادیم میشه شما یک توصیه یک جمع بندی داشته باشین به خاطر حفاظت از چشم و دید درست میشه یک صحبت داشته باشین
طور که میدونیم مهمترین هر اعضای عضو بدن مهم است ولی مهمترین عضو بدن چشم است چشم اما قدر که زیباست باید همون قدر ما شما باید دو توجه داشته باشیم، باید بسیار زیاد دوست داشته باشیم، تداوی خودسرانه نکنیم، کوچکترین مشکلی که پیدا میکنیم کوشش بکنیم تداوی خودسرانه نداشته باشیم. و توصیه دیگه ما است در قسمت اطفال عزیز ما، وقتی که طفلا مصاب امراض چشم میباشند کوشش کنند زودتر پیش دکتر چشم ببرن تا در مرضش تشخیص شود. در اون مراحل تداوی نتیجه بسیار خوب داره نسبت به اینکه بگذاریم که باش خوب میشه و یا تداوی خودسرانه بکنیم.
سلامت باشین دکتر صاحب، بسیار صحبت های بسیار خوب داشتین. اشنام های عزیز، برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. از دکتر صاحب ولی نادر متخصص امراض چشم جهان سپاس که در برنامه با ما بودین. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ ناصرتان.
ازادی رادیو لمیلیونی فیسبوک پانی سره یوزای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio